دونکو السلام علیکم ز فریده هوټ سیفی موده زدی رادیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. خبرونه کې اوري چې د اونۍ په فرانسې کې د افغانستان په انتخاباتو بحث وشي. بلخو ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته به د یو نړیوال کانفرنس جوړ کړی شي. په خوست کې د لسګونو طالبانو د وژنې خبر ورکړی شوی دی. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه. لومړی د افغانستان خبرونو ته پام وکړئ.
ډیر ژر به په پاریس کې د انتخاباتي شکایتونو په اړه یو کانفرنس جوړ شي. په اروزګان او خوست ولایتونو کې ملي اردو او پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتي. په بلخ ولایت کې د کرنې د مسلکي ښوونځي نوې ودانۍ ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان په سوات کې د پولیسو په یو ماموریت کې په ځان وژونکي حمله کې کابو 14 پولیس وژل شوي دي. پورا خبرونه واورئ. د افغانستان حکومت وایي چې ډیر ژر به د انتخاباتي شکایتونو په اړه یو کانفرنس په فرانسه کې جوړ شي. ویل شوی چې په دې کانفرنس کې به تر ډیره د انتخاباتي درغلیو د سړنې په اړه بحث وشي. د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد ظاهر فقیری نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې موضوع کې به د شاملو هیوادونو استازي هم د پاریس په کانفرنس کې ګډون وکړي. ډیر راپورونه خپاره شوي چې په دې هیواد کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په مهال درغلۍ او سرغړونې شوي چې کولای شي د رایو په نتایجو فی اغیزه وکړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویل دي چې تر اوسه څه باندې 2000 شکایتونه ترلاسه کړي چې یو نیم سل ډیر جدي دي او باید په دقیقه توګه وڅېړل شي. تیر ورځ مازیګر د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د وسلوالو په حمله کې د ملي اردو دوه عسکر وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د اوروزګان ولایت د امنیه قومندانۍ یو مسول چې خپل نوم یې سرګند نه کړ، ازادي رادیو ته وویل چې حمله د ملي اردو او بهرنیو ځواکونو په کاروان شوې وه. د وویل چې په دې پیښه کې بهرنیو ځواکونو ته د اوښتې مرژوبلې په اړه معلومات نشته. بهرنیو ځواکونو هم لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لا تر اوسه د دې حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. په یو بل خبر کې د خوست د امنیه قومندان عبدالقیوم باقیزوی وایي چې د دې ولایت د تروریزم سره د مبارزې مسؤول سمونوال فیاض تیر ماښام د وسلوالو طالبانو لخوا د اسماعیل خیلو په ولسوالۍ کې وژل شوی دی. نن سهار د غزنی په ښار کې د ماین په چاودنه کې څلور تنه پولیس ټپیان شوي دي. د غزنی د ملکی روغتون مسؤول ډاکټر اسماعیل ابراهیمزی ازادۍ رادیو ته وویل چې درې تنه ټپیان شوي پولیس یې نوموړي روغتون ته د درملنې لپاره لیږدولي او یو پولیس چې روغتیایي حالت یې نازک و په غزنی کې د ولایتي بیارغونې د ټیم روغتون ته انتقال شوی دی. په دې پیښه کې د پولیسو یو رنجر موټر هم تخریب شوی. لا تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د بلخ په ولایت کې د کرنې د مسلکي ښوونځي ودانۍ تر جوړېدو وروسته نن پرانستل شوه. د دې ښوونځي مسؤول ازادي رادیو ته وویل چې دا ودانۍ په اساسي ډول د جرمني د ویسف د ماسې لخوا د 300 امریکایي ډالرو په مالي لګښت جوړه شوې ده. په خبر کې ویل شوي چې د بلخ د کرنې د مسلکي ښوونځي ودانۍ ډېره زیانمنه شوې وه او تر دې وړاندې زده کوونکي یې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وو. او د امینجان خوستی د صرافی شرکت د راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ 50 پوله، یو اروپایي یورو او یا افغانۍ 50 پوله، یو سټرلینګ پاوند 8 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 9.5 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 600 افغانۍ. د اوتر د مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له نوریاس نورس خبروي.
چارواکي وایي چې د پاکستان په شمال ختیځ کې د سوات درې په د پولیسو په یو ماموریت کې یوه قوي چاودنه شوې. د راپورونو له مخې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 14 نوي استخدام شوي پولیس وژل شوي دي. یوه لوړ رتبه سیمه ییز چارواکي وویل چې یو ځان وژونکی په منګوره کې د پولیسو د ماموریت ودانۍ ته ننوت او ځانیوالو زه په دې چاودنه کې ګڼ شمېر نور ژوبل شول. دا حمله په داسې حال کې وشوه چې نویو استخدام شوي پولیسو ته روزنه ورکول کېده. د پاکستان پوځ په وروستیو کې ویلي وو چې د سوات کنټرول یې بېرته له وسلوالو طالبانو څخه ترلاسه کړی دی. د ایران د قضایي قوې نوی مشر هغه تونلارې څارنوال خپلې دندې ګوښه کړی چې د جون د میاشتې د جمهوري ریاست د لاندمنو انتخاباتو وروسته یې د اپوزیسیون د فعالانو په محاکمه کولو کې لاس درلود. سعید مرتضوي چې د تهران څارنوالو د اصلاح غوښتونکو د ګڼو خپرونو د مصادره کولو تر شا د هغه لاس و او پر دې سربیره د 300 کالو راهیسې د ګڼ شمېر مخالفینو او ژورنالیستانو په محاکمه کولو کې هم لاس درلود. د ایرنا دولتي اژانس د خبر لمخې قضایي قوې مشر آیت الله صدیق لاریجانی د غراز یو درې کسیزه ډله ګمارلې تر څو له انتخاباتو وروسته له توقف شوو مظاهره چانو سره د بد چلند ادعا په ګډون د تاوتریخوالي په اړه پر تحقیقاتو څارنه وکړي. خبر اعلان وایي چې داسې بریښي چې صدیق لاریجانی او د هغه ورور علي لاریجانی چې د پارلمان مشر دی د ایتون لاری جمهور رئیس محمود احمدی نژاد او د ایران د محافظه کار واکمنۍ په وړاندې د رقابت میدان ته راوتلي دي. د یو بل خبر له مخې د ایران پارلمان د محمود احمد نژاد لخوا په پیشنهادي کابینې د بحث او رایه ورکولو درې ورځنۍ غونډې پیل کړي. احمد نژاد د خپلې کابینې د وړاندې کولو په مهال وویل چې د نوې کابینې تعهد کړی چې د عدالت او ملي ارزښتونو لپاره به کار کوي او هم به د لویدیځ فشارونو ته پرېکنده ځواب وایي. د احمد نژاد وړاندې شوې کابینه یوشت غړي لري چې د لومړي ځل لپاره د اسلامي جمهوریت په تاریخ کې درې ښځینه غړي هم پکې شامل دي. دا درې واړه به د پوهنې، روغتیا او ټولنیزو خدماتو وزارتونو چارې سنبالوي. پر پارلمان محافظه کار نفوذ لري، خو یو شمېر وکیلانو ویلي دي چې دوی به یو شمېر وزیرانو ته د عدم اعتماد رایه ورکړي ځکه دوی د کار تجربه نه لري. په جاپان کې نن عمومي انتخابات ترسره کیږي. مخالف ډیموکرات ګوند هڅه کوي چې محافظه کار لیبرال ګوند چې له اوږدې مودې راهیسې واک په لاس کې دی له قدرت لرې کړي. شاوخوا 1.3 میلیونه جاپانیان د رایه ورکولو مستحق دي چې د پارلمان د ولسي جرګې ټول 480 غړي به غوره کوي. له انتخاباتو مخکې نظر شمیرونو ښودلی چې ډیموکرات ګوند به د دې انتخاباتو ګټونکی وي چې دغه بریالیتوب به د لیبرال ډیموکرات ګوند څه باندې 50 کلنۍ واکمنۍ ته د پای ټکی کیږدي. کارپوهان وایي چې اکثره رایه ورکوونکي د صدر اعظم تارو آسو په مشرۍ د لیبرال ډیموکرات ګوند په دې ملامتوي چې جاپان د اقتصادي بحران پر لور بیولی. جاپان چې د نړۍ دوهم اقتصادي قدرت دی، د اقتصادي رکود له امله بېکاري بېسارې اندازې ته اوچته شوې ده. د جاپان د کورنیو چارو وزیر نن غرمه مهال وویل چې د مستحقو رایه ورکوونکو په سلو کې 1.2 رایه ورکړي دي. د رایه ورکولو مرکزونه په سیمه ییز وخت د ماښام په 2 بجو انتړل کیږي. د جرمني په دریو ایالتونو کې نن د محلي پارلمانونو لپاره انتخابات ترسره کیږي. دا انتخابات له عمومي انتخاباتو څه کم یوه میاشت مخکې ترسره کیږي. د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل د مسیحي ډیموکرات ګوند په اوس وخت کې په دغو دریو واړو ایالتونو زارلند، تورینګن او ساکسوني ایالتونو کې واک چلوي. نظر شمیرنې ښیي چې مسیحي ډیموکرات ګوند به په دوو زارلند او تورینګن ایالتونو کې خپل اکثریت له لاسه ورکړي. که په نننیو انتخاباتو کې د مرکل د سی ډی یو ګوند ډېرې رایې ونه ګټي، نو د سپتمبر په 20مه نیټه په عمومي انتخاباتو کې به د هغه رقیب سوسیال ډیموکرات ګوند ډېر مخکې وي. دا د نړۍ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت وروستي مهم خبرونه.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه د ازادي رادیو په وی پانی www.azadiradio.com کې هم اوریدل شي. ساته ګورم 2:08 دي. تاسو را بولم په روانه خبرونه کې د راتلو شو مطالبه اوریدو ته. پرونه خبرونه کې اوري دا ونی به په فرانسې کې د افغانستان په انتخاباتو بحث وشي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته به یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي شي. دا د هغو خبریالانو غږ دی چې نن په جلال آباد ښار کې راټول شوي وو او د افغان خبریال هاشم زاده د قاتلینو د موندلو او د محاکمې غوښتنه یې کوله. په خوست کې د لسګونو طالبانو د وژنې خبر ورکړل شوی دی او نن په سوات کې ځان وژونکو کې حمله وشوه چې شاوخوا 40 تنه پکې مړه یا ژوبل شول. د خبرونې په دوهمې نیمایي کې روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو چې د الرژي یا حساسیت په اړه ډاکټرانو پکې معلومات ورکوي. تاکل شوی ده چې د روانې چهارشنبه په ورځ د فرانسې په پایتخت پاریس کې په یوې غونډې کې د افغانستان په انتخاباتو بحث وشي. د ورکړې شو راپورونو له مخې په دې غونډې کې چې د فرانسې په غوښتنه جوړیږي د افغانستان او پاکستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي وربلل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې په دې غونډې کې به د دوی په استازیتوب په فرانسې کې د افغانستان سفیر برخه واخلي. د غونډې په اجندا کې د افغانستان او پاکستان د روانې امنیتي وضعیت څېړل هم شامل دي. نورحال کابل ده حمید مومن پراپور کې.
افغان دولت په پاریس کې د جوړیدونکو غونډې برخوالو ته سپارښتنه وکړه چې په انتخاباتو کې د افغانانو د اراده او د هغوی د رایو درناوی وکړي. دا غونډه د روانې چهارشنبه په ورځ د فرانسې په غوښتنه په پاریس کې جوړیږي او هغې ته د افغانستان او پاکستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي وربلل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې به د بحث یوه اساسي موضوع د افغانستان انتخابات وي. د بهرنیو چارو د وزارت وین احمد ظاهر فقیری ازادۍ راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست انتخابات د نړیوالو څارونکو په حضور کې شوي او دوی دا غواړي چې نړیواله ټولنه د افغانانو غوښتنې ته غاړه کېږدي.
ټاکل شوی دی چې دغه جلسې یو مهمه او یو ټکی د افغانستان د انتخاباتو په اړه وي چې زموږ غوښتنه دا دی چې دغه استازي او په عمومه توګه بینالمللي ټولنه د افغانستان د خلک ارادې ته احترام وکړي.
په راپورونو کې د فرانسې د بهرنیو چارو د وزارت په حواله ویل شوی دی چې په دې غونډه کې به د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا، فرانسې، برتانیې او جرمني ځانګړي استازي برخه واخلي او په افغانستان کې له انتخاباتو وروسته د روانې وضع په اړه خبرې وکړي. په پاریس کې دا غونډه په داسې حال کې رابلل شوې چې د افغانستان په انتخاباتو کې د درغلیو او سرغړونو په اړه انتقادونو زور اخیستی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې دوی په انتخاباتو کې د درغلیو او سرغړونو شاوخوا 2000 شکایتونه ترلاسه کړي چې د دوی په وینا د سپیناوي په صورت کې ځینې د انتخاباتو په نتایجو هم اغیزه لرلی شي. خو کله چې مدري غونډې په اړه د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه د هغوی نظر وپوښت، هغوی په دې اړه خپله بشپړه بې خبري وښودله. د دغه کمیسیون وایند نور محمد نور په سولو لنډو ټکو کې د ازادې راډیو ته وویل
تر دې زمو پورې مونږ ته کومه ځانګړې اجنډا نه در رسیدلې او په دقیق ډول البته په رسمي توګه خبر نه لرو. کله چې مونږ ته اجنډا راورسیږي
دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د رایو د شمیرنې بهیر په چټکۍ سره دوام لري او تر اوسه پورې شمیرل شوی رای ښیي چې حامد کرزی له خپلو سیالانو ډېر مخکې روان دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر هم چې په یوه خبري غونډه کې د جوړیدونکو غونډې په اړه معلومات ورکول وویل چې په انتخاباتو کې شمیرل شوی رای ښیي چې حامد کرزی له ټولو مخکې روان دی. هغه هم درس په افغانستان کې له ټولو اړخونو وغوښتل چې خپل سر شمیرې د نه خپروي او د انتخاباتو د نتایجو رسمي اعلان ته انتظار وکړي.
په فرانسې کې مو د افغانستان د انتخاباتو په اړه د جوړیدونکو غونډې په اړه واوریدل. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د یوې برخې د رایو له شمیرنې وروسته ښکاري چې ولسمشر حامد کرزی له نورو کاندیدانو مخکې دی او له خپلو سیالانو سره یې خپل واټن زیات کړی دی. خو د رایو لومړني نتایج ښیي چې ښاغلي کرزی لا هم پوره بری پړاو ته چې باید په سلو کې یو د پاسه 50 رای وګټي نه دی رسیدلی. د نتایجو د ارقام پرون د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري اعلان شول. په دې اړه احمد تکل نور تفصیل وړاندې کوي.
د هغو نویو ارقامو له مخې چې پرون مازدیګر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا خبریالانو ته ورکړل شول، ولسمشر حامد کرزی د څه باندې 9 لک رایو په ګټلو سره له خپلو سیالانو مخکې شوی دی. په دوهم کتار کې عبدالله عبدالله دی چې څه باندې 6 لک رایې ګټلي او رمضان بشردوست د څه باندې 2.5 لک رایو په ګټلو سره په دریم مقام کې دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دا د ټولو رایو په سلو کې 15 دي چې تر اوسه شمیرل شوي. د انتخاباتو قسمی نتایج په داسې حال کې اعلانېږي چې د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون وایي په انتخاباتو کې د درغلیو د نږدې 2000 تورونو د څېړنې کار یې پیل کړی دی. د کمیسیون چارواکي وایي چې په دې سرغړونو کې 270 جدي موارد شته چې کولی شي د انتخاباتو نتایج اغیزمن کړي. په همدې حال کې ځینې په دې باور دي چې د انتخاباتو لومړني نتایج باید د شکایتونو له څېړنې مخکې نوای اعلان شوي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایند نور محمد نور وایي چې اعلان شوي نتایج قسمی دي، نه بشپړ نتایج.
ما سره زی تاکید میکنم که فعلا نتایج نسبی اعلان میشه. نتایج
زه ټینګار کوم چې اوس یوازې نسبی نتایج اعلانیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ملت او رسنیو ته قسمی نتایج ویلي دي، نو ځکه دا وروستي نتایج نه دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون که چیرته کوم شکایت ترلاسه کړي کولای شي د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره یې شریک کړي څو موږ هغه په پام کې ولرو. د شمیرل شویو رایو نتایج ښیي چې ولسمشر حامد کرزی په سلو کې د 46 رایو په ګټلو سره د جدول په سر کې او عبدالله عبدالله په سلو کې د 1.5 رایو په ګټلو سره په دوهم مقام کې دی. که څه هم اعلان شوي نتایج ښیي چې حامد کرزی د ولسمشرۍ د کاندیدانو د جدول په سر کې دی، خو لا هم د انتخاباتو د دوهم پړاو د مخنیوي لپاره په سلو کې د 1.5 رایو له ګټلو سره فاصله لري. په سلو کې د شاوخوا 15 رایو د نتایجو له اعلان سره چې په انتخاباتو کې له 2 میلیونه د زیاتو افغانانو د ګډون څرګندونه کوي، جوتیږي چې 6 میلیونه کسانو په انتخاباتو کې ګډون کړی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د محاسبې ملي مرکز وایي چې اکثره هغه محافظتي کڅوړي چې د رای ورکولو فورمې پکې وي دغه مرکز ته انتقال شوي دي او د رایو د محاسبې کار په چټکۍ سره روان دی. د محاسبې یا د نتایجو د اعلانولو مرکز وایي چې دوی د رای ورکولو دغه فورمې د څارونکو په مخ کې څیړي او نتایج یې په آرشیف کې ثبتوي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلانولو لړۍ روانه ده او چارواکي وایي چې وروستي نتایج به د سنبلې د میاشتې په شپږویشتمه اعلان شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې اورئ.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د محاسبې ملي مرکز وایي د هغو محافظتي کڅوړو چې د رای ورکولو فورمې پکې دي د انتقال پروسه روانه ده او تر اوسه پورې 95% د کمیسیون له ولایتي مرکزونو څخه دغه مرکز ته لیږدول شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس محمد فرید افغانزی د شنبې پورې ازادي راډیو ته وویل د محاسبې په ملي مرکز کې هر ورځ له 300 پورې محافظتي کڅوړې له قانوني مراحلو نه تیریږي.
تو فیلن
دای
مرکز در
دای وای تر اوسه پوری 95% محافظتي کڅوړې چې د رای ورکولو په هر مرکز کې ودانوي د محاسبې ملي مرکز سره رسیدلې دي. نور به هم د نن ورځې تر پایه او یا هم تر سبا پورې راورسیږي. دلته له 300 پورې محافظتي کڅوړې له قانوني مراحلو نه تیریږي. افغانزی وویل د رای ورکولو ټول صندوقونه چې په منځ کې محافظتي کڅوړې وي د سارونکو په مخ کې پرانیستل کیږي. له محافظتي کڅوړو نه د رای ورکولو فورمې رایستل کیږي او له څېړنې وروسته نتایج د اطلاعاتو او آرشیف په څانګه کې ثبت کیږي. د محاسبې یا د نتایجو د اعلان ملي مرکز دوه آرشیف او 1.5 کارکونکي لري. د دغه مرکز یو تن کارکونکي جاوید د خپل کار په اړه داسې وایي:
مونږ د کم بار نه کوم دی د هیل ټي وی نه مونږ لري د ولایتونو نه هغه مونږ دلته ګورو اول څلور تر نه چې هغه شلېدلې نه کوم دی کی بیا هغه مونږ چوبور چې شلېدلې نه بیا مونږ په پنځه سره هغه کولاو بیا مونږ اول ریاست جمهوریت پانی سمو بیا دا غي نه بعد ولایتي پانی مونږ سمو بیا چې مونږ سمې کو به مونږ په ټي وی کې باندې خپل د سات فنون په لګو چې ډیټا سنټر کې به پر کې بیا دا مونږ مسولینی مونږ خپل سپروایزر سب تور کو هغه وی سي ډیټا
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د نتایجو خپرول د تیرې سه شنبې په ورځ پیل کړی دی. کمیسیون ورځ په ورځ د تازه شمیرل شویو رایو نتایج اعلانوي. ټاکل شوی چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو وروستي نتایج د سنبولې د میاشتې په 26 نیټه اعلان شي.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې به د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته په کابل کې یو نړیوال کانفرنس جوړ کړی شي او په افغانستان کې به د موجوده ستونزو په اړه پکې خبري وشي. خو دا چې دا کانفرنس به د افغانستان لپاره څه ګټه ولري او که څنګه په دې اړه به له کابل څخه د مجاهد جواد پر راپور کې وورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي په کابل کې دغه جوړیدونکو نړیوال کانفرنس یو هدف دا دی چې له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو په دوام باندې یو ځل بیا ټینګار وشي. په کابل کې د یونما د دفتر یو بیان دی ډاکټر انیلاب مبارز په دې اړه له ازادي راډیو سره د یکشنبې په ورځ په یو مرکه کې وویل چې په دې کانفرنس کې به د افغانستان د ټولو موجوده ستونزو په اړه خبرې وشي. د وړاندې وویل
البته دغه کانفرنس په دې شرط باندې شي چې افغانستان نوې دولت هم اساسي فرمونه او خره فرمونه وړاندې بلل ټولنه غواړي چې یو ځل بیا خپل سیاسي اراده د نوي حکومت لپاره وړاندې.
نوموړي زیاته کړه په افغانستان کې د حکومت تر جوړېدو وروسته به دغه نړیوال کانفرنس په کابل کې د ملګرو ملتونو په ابتکار جوړ کړی شي. په دغه کانفرنس کې به د افغانستان د نوي حکومت د چارواکو سربیره د نړیوال ټولنې یو شمېر استازي هم ګډون وکړي. خو د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا په دې کانفرنس کې به له افغانستان سره د نړیوالو لخوا مالي مرسته نه اعلانېږي. په عین حال کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان بیا د دغه کانفرنس د پایلو په اړه زیات خوښ نه برېښي. په دې اړه یو تن افغان سیاسي کارپوه وحید مجده ازادي راډیو ته داسې ویل:
زه فکر کوم چې دا کانفرنس په کابل کې جوړېږي مهم دی، خو دا د دې کانفرنس نه باید ډېر زیات مونږ راوخو ولرو، ځکه چې په دې کانفرنس کې کوم خاص اجنډا د افغانستان مادي کومات لپاره نشته. خو په هر حال یو داسې کار دی چې د په اثر ملګري ملتونه غواړي چې افغان ولس ته وښيي چې ملګري ملتونه اوس هم په خپل وعدو ژمن دي او اوس هم د افغانستان د خلکو په څنګ کې ولاړ دي او په نړۍ کې د افغانستان دوام ورکوي که څه هم په افغانستان کې بل حکومت نشته. په دې کانفرنس کې باید د ښه حکومتداري په باره کې ډېر توجه وشي.
د افغانستان په اړه د دغه راتلونکي نړیوال کانفرنس څخه د مخه یو شمېر نور کانفرنسونه هم په لندن، ټوکیو، برلین او پاریس کې جوړ شوي وو چې په کې نړیواله ټولنې د افغانستان سره خپلې مالي مرستې هم اعلان کړې وې، خو دا به لومړی ځل وي چې د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس په پلازمینه کابل کې جوړیږي.
د خوست امنیتي مسولین وایي چې د یکشنبه په شپه افغان او ایتلافي ځواکونو د دې ولایت د زدرانو د سپیرې د ولسوالۍ په یوې غرنۍ سیمې کې پر طالبانو عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې په لسګونه طالبان وژل شوي او ډېره اندازه وسله یې لاسته ورغلې ده. امیر بهیر او په دې اړه نور تفصیل.
د خوست د امنیت قومندان سمنوال عبدالقیوم بقیزوی وایي د هغوګړو عملیاتو په ترڅ کې چې د یک شنبه په شپه د ملي پولیسو او ائتلاف ځواکونو لخوا د زدرانو د زارخ په غرنۍ سیمه کې چې د پکتیکا او خوست ولایتونو ترمنځ په ګډه پوله پرته ده ترسره شول، لامل یې 15 تنه وسوال طالبان ورژل شوي او مړی د عملیاتو په ساحه کې د ملي پولیسو لاسته ورغلي دي. د ول دغه ګډ عملیات چې د شپې په 11 بجو پیل شوي وو، د مقابل لوري د مقاومت پرته د سهار په 6 بجو پای ته ورسېدل. قماندان زیاته کړه د عملیاتو په بهیر کې افغان او ائتلاف ځواکونو ته د سر ځان نه دی رسیدلی.
هغه عملیاتو په نتیجه کې چې په رئیس په د خاصې کتیاله طرفه څخه تر سره سوله، په دې سیمه کې 15 نفره مخالفین د دولت له منځه تللي دي. لس بابه خیمه، 15 میله کلاشنکوف، 1 میل پیکا، 2 میل RPG راکټ، 1 میل دشکا، 1 میل زیاکویک، یوه پایه مخابره، توربین، د مختلفو نوع وسله او مهمات په زیاته اندازه باندې د خاصې کتیا لاسته ورغلي دي.
خو بلخوا طالبان بیا ادعا کوي چې د یکشنبه په سهار د دوی کسانو د سپیرې ولسوالۍ اړوند د زدرانو په سرحدي سیمه کې له وکمین څخه تلافی ځواکونو پر فوزی قطار باندې برید کړی. دا غوی څو فوزی موټری ویجاړ کړي او پکې سوار سرتیری وژلې دي. خو د خوست امنیت قومندان د طالبانو دای د بی بنسټ او بلله او زیاته کړ چې د سپیر پولیس ولای کې دا ډول کومه ناوړه پیښه نه درامسته شوی.
اګه ساحه کې هیڅ نه تلفات ائتلافي قوا ته نه راوښته نه داخلي امنیت ځواکو ته.
د زدرانو د سپیر پولیس ولای کې د افغان ائتلاف ځواکونو لخوا د ګډ عملیات په تاسو حال کې ترسره کیږي چې لدی څخه یو ورځ وړاندې هم ائتلاف ځواکونو د خوست فوزی اډې څخه د پکتیکا ولایت اورګون پولیس ولای کې د طالبانو پر پټ ځایونو باندې شپږ توغندي وشتلې وو. خو د تلفاتو په اړه تر دا مهاله دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي.
په کندهار کې هم د ائتلافي او افغان ځواکونو د عملیاتو خبر ورکړی شوی. بلخوا په کندهار کې د ماینونو د چاودنې له امله 3 تنه پولیسان او ملکی خلک وژل شوی دي.
د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ په بازار کې تیر ماښام د پولیسو پر موټر د سړک د غاړې د ماین چاودنه شوی ده. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې په چاودنه کې 3 پولیس او 2 ملکي وګړي وژل شوي او 3 پولیس ژوبل شوي دي. د سرچینې په وینا د پیش په اړه پلټنې پیل شوي، خو تر اوسه له پیش سره د تړاو په تور څوک نه دي نیول شوي. د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي وایي چې 9 دولتي سرتیري وژلي دي. د ولایت مطبوعاتي دفتر همدارنګه وایي چې د دې ولایت ارغنداب ولسوالۍ په اجلاور کې 3 ملکي وګړي هغه مهال مړه او 3 نور ژوبل سول چې پر یوه ټونس موټر یې د سړک د غاړې د ماین چاودنه وسوه. مطبوعاتي دفتر ویلي دي چې ژوبل کسان د کندهار میرویس روغتون ته لېږدول شوي چې روغتیایي حالات یې نازک ښودل سوی ده. سرچینه په پیښه کې د وسلوالو طالبانو لاس بولي، خو تر اوسه چا د دې چاودنې پړه نه ده منلې. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې 2 وسلوال طالبان تېره شپه د دې ولایت د پنجوایي ولسوالۍ په چلغور کې د ائتلاف هوایی برید کې وشل سوي او 2 نور ژوبل سوي دي. له بل پلوه نن سهار د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د عملیاتي څانګې مرستیال د ښار په 3مه ناحیه کې هغه مهال ژوبل سو چې 2 وسلوالو موټر سایکل سپرو ورباندې ډزې وکړې. د کندهار د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سمیم د پیش په اړه وویل:
بله، هغه طرف دین د سهار د کندهار ولایت د تاکلو د سهاري عملیاتو معاون نن سهار د اوج په شاو خا کې په دریم نه کې خپل کور مخته وي تل کوم
د جوبل د ک بو جلسه ویل.
نه جوبل دی او ستلند د اکاب پروختن کې د سر دی.
امنیتي شارواکي وایي چې تر پیښه ورسته پلټنی پیل کړي، خو تر اوسه له پیښ سره د تړاو په تور څوک نه دی نیولی. مینپال د ازادي رادیو کندهار.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
نن سهار شاوخوا لس بجې په لسګونو خبریالانو په جلال آباد ښار کې مظاهره وکړه. غوښتنه یې وکړه چې د پژواک خبری آژانس او شمشاد تلویزیون خبریال جان الله هاشم زاده قاتلان دې محاکمه کړي شي. دوی چې شعارونه یې ورکول د پاکستان قونسلګرۍ ته ورغلل او هلته یې پاکستاني چارواکو ته خپلې غوښتنې واورولې. له ننګرهاره د ازادي راډیو خبریال د یادې شوې مظاهرې په اړه معلومات راکوي.
د ننګرهار ولایت لسګونو ژورنالیستانو د مظاهرې په کولو د ژورنالیست جان الله هاشم زاده وژنه وغندله او د افغانستان او پاکستان له دواړو حکومتونو نه د هغه د قاتلانو د نیونې او محاکمې غوښتنه وکړه.
موږ د شهید جان الله هاشم زاده قاتلین غواړو،
موږ د ژورنالیستانو قاتلین غواړو، د پاکستان حکومت باید زموږ د ژورنالیستانو قاتلین محاکمه کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او ولسمشر د پاکستان رسما د هغه د قاتلینو غوښتنه وکړه. ټول ژورنالیزم کورنۍ دی یو ورځ په افغانستان کې د هغه سره د ملاتړ په موخه د ماتم ورځ اعلان کړي.
د پژواک خبری آژانس خبریال عبدالمحید هاشمی وویل
ډیره د شرم خبره ده، ډیره د افسوس خبره ده. یو افغان بې کوره ژورنالیست، یو افغان چې په پیښور کې میلمه اوسیږي، یو افغان چې د بیان د ازادۍ لپاره په ځان د هجرت او پردیسۍ شپې تېروي، د پاکستان حکومت د قوي استخباراتو، د قوي پوځ، د قوي پولیسو او د قوي سرحدي ځواکونو په درلودلو سره بیا هم د یو افغان ژورنالیست ژوند نشي تضمینولی، ډېر د خواشینۍ ځای دی.
د پیښور د وحدت ورځپاڼې خبریال محمد آصف شینواري د خبریالانو د مظاهرې د پرېکړه لیک په یوه برخه کې وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت له چارواکو نه غواړو د خپل ټولو سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو چارو نه په ګټه اخیستنه پر ورور هیواد پاکستان زور راوړي ترڅو د جان الله هاشم زاده قاتلان عمومي او د قانون منګولو ته وسپاري. دویم، د ورور هیواد پاکستان له حکومت نه هم غواړو چې د خپل هغې ژمنې له مخې چې د بیان د ازادۍ لپاره یې کړې هماغه ډول چې د دغه هیواد د کراچۍ په ښار کې د یو امریکایي خبریال دینل پرل د وژونکو د نیولو لپاره له کومو امکاناتو او لارو چارو ګټه اخیستې وه او قاتلین یې د قانون منګولو ته سپارلي وو، همداسې حالې ځلې د هاشم زاده د قاتلینو د نیولو لپاره هم په کار واچوي. دغه راز د پاکستان د حکومت نه غواړو چې په سرحد صوبه کې د ټولو بهرنیو او کورنیو خبریالانو ژوند خوندي او هغوی ته د کار کولو اسانتیا برابر کړي.
مظاهره کوونکي د جلال آباد له پښتونستان واټ نه د پاکستان تر قونسلګری پورې نږدې یو کیلومتر پلی لاړل او هلته د پاکستان قونسل ته خپل پریکړه لیک وسپاره. د پاکستان قونسل محمد توفیق غوري د خبریالانو د مظاهرې په جواب کې وویل
تاسو په غم غوسه کې بالکل تاسو سره یو او ګڼو چې تاسو غم غوسه بالکل حق لري او موږ هم په دغه باندې غوسه یو، موږ هم په دې باندې غو تاسو په غم کې تاسو سره یو، تاسو شریک یو او سکسم تاسو صدغه یې غل لپاره زما چې کوم همکاري دا زغه لپاره تیارې ما او بحثیت نمائنده پاکستان تاسو غوښتنه هر څه چې کوم دي دغه قدر هم لرم او دغه غوښتنه تاسو سره واده هم کوم چې هغه غوښتنه چې د دولت پاکستان ته بزوره.
د ننګرهار ولایت خبر اعلان د پاکستان له قونسل نو غوښتل چې د دوی حکومت دې په دې اړه عملی هڅې په کار واچوي او یوازې دې په خبرو ځان نه خلاصوي.
په جلال آباد کې مو د هغه خبریال د وژنې په اعتراض کې د مظاهرو اوریدل چې په صوبه سرحد کې وژل شوی دی. یو بل خبر له مخې د پښتنو او بلوڅو ملي ورځ د افغانستان د سرحدونو او قومونو او قبایلو د وزارت لخوا نن په کابل کې ولمنځل شوه. په غونډه کې دولتي چارواکو د هیواد د مختلفو قومونو او د پولي د دواړو خواوو قومي مشرانو ګډون کړی و. په دغه غونډه کې ویل شول چې پښتانه او بلوڅ تروریستان نه دي، بلکې د تروریزم قربانی کیږي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې اوریدئ شئ. اوس هم د سوات پیښه. نن په سوات کې له غرمې مخکې یو ځنبژونکي حمله وشوه چې شاوخوا شل تنه پکې مړه یا ژوبل شول. د سرحد ایالت چارواکي وایي د ځنبژونکي اصلي هدف د پولیسو مرکز وو. له پیښوره د ازادي راډیو خبریال او په دې اړه نور معلومات.
د ځنوژنې د حمله د یک شنبې په سهار د سوات ولسوالۍ په مرکز منګوره ښار کې د پولیسو د روزنیز مرکز په ودانۍ کې دننه هغه مهال وشوه چې د پولیسو نوي استخدام شوي ځوانان په تمرین بوختو. د سرحد ایالت د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین وایي ځانمرګ برید کوونکي په دیوال واوړېدو او د ودانۍ دننه یې ځانوالو زولو. په دې حمله کې 15 کسان وژل شوي او د 12 نه زیات ژوبل شوي دي. می افتخار وایي د حملې پر مهال د پولیسو اویا ځوانان په تمرین بوختو او د روزنیز مرکز په دروازه کې کلک امنیت نیول شوی و، خو د دې پیښې مخنیوی بیا هم ونه شو. په سوات کې د سیدو شریف د روغتون مسؤلین وایي اکثره ټپیانو ژور ټپونه لیدلي او صحي وضع یې د اندېښنې وړ ده. لدی حمله وروسته په منګور خار کې ګرځبندیز اعلان شوی او پولیسو پلټنې پیل کړې دي. د سرحد د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وایي که د وسلوالو مخه ونهنیول شوه نو د ځانمرګو حملو لړۍ به هیڅکله ختمه نه شي. نوموړی وایي تر څو یو ترهګر هم موجود وي د پاکستان امنیتي ځواکونه به خپلو عملیاتو ته ادامه ورکوي. نوموړی وایي اوس په سیمه کې طالبان د سترې ماتې سره مخ دي او د ځانمرګو حملو په کولو خلکو ته احساس ورکول غواړي چې دوی لا ژوندي ګړندي دي. په تیرو دوو اونیو کې په سوات کې د ځان وژنې دا درېیمه پیښه ده او هغه هم په داسې حال کې چې د پاکستان فوج طالبانو ته د ماتې ورکولو او د سوات د تصفیه کولو پرله پسې دعوې هم کوي.
ساعت دو نیمې بجې کیدونکې دي. د مخه تر دې چې د خبرونې دوهمه نیمایي پیل شي او د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام واوري، نوریاس نوري سټډیو ته راغلی دی او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان حکومت وایي چې ډېر ژر به په پاریس کې د هېواد د انتخاباتي شکایتونو په اړه یو کنفرانس جوړ شي. په اروزګان ولایت کې د مخالفو وسلوالو په حمله کې د ملي اردو دوه عسکر وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په غزنی ښار کې نن سهار د ماین په چاودنه کې څلور تنه پولیس ټپیان شوي. په بلخ ولایت کې د کرنې مسلکي ښوونځي نوې ودانۍ تر جوړېدو وروسته نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. چارواکي وایي چې د پاکستان شمال ختیځ په سواد دره کې د یوې چاودنې په ترڅ کې چې ګمان کېږي ځان وژونکي حمله وشوه، شاوخوا څوارلس نوي استخدام شوي پولیس وژل شوي دي. د ایران د قضایه قوې نوي مشر هغه تونلارې څارنوال له خپلې دندې ګوښه کړې چې د جون د میاشتې د جمهوري ریاست له لاندمنو انتخاباتو وروسته د اپوزیسیون د فعالانو په محاکمه کولو کې لاس درلود. د یو بل خبر له مخې، د ایران پارلمان د محمود احمد نژاد لخوا په پیشنهادي کابینې د بحث او رایه ورکولو درې ورځنۍ غونډې پیل کړې. په جاپان کې نن عمومي انتخابات ترسره کیږي او د جرمني په درې ایالتونو کې هم نن د محلي پارلمانونو لپاره انتخابات ترسره کیږي. دا انتخابات له عمومي انتخاباتو څخه کم یوه میاشت مخکې ترسره کیږي.
او سم ورسیږي روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام ته. په دغه پروګرام کې د حساسیت یا الرژي په باب معلومات اوري. مصطفی صدیقی دا ونه د دې پروګرام کوربه دی.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام بر همه شما و به این برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. من مصطفی صدیقی تا ساعت 3:30 به وقت کابل با شما هستم. چطور هستین امرا با ماه مبارک رمضان در این روزهای طولانی؟ و امید قبول شدن طاعات و عبادات شما صحت و سلامتی براتون تمنا داریم. شاید یا حتما در طول زندگیتان با مواد خوراکی یا اشیای دیگه به اصطلاح حساسیت کرده باشین. مثلا پس از خوردن غذاهای مثل ماهی و تخم مرغ و اینها حالت به شما رخ داده باشه که توأم با دلبدی و دلدردی و استفراغ بوده، یا پس از استعمال عطر یا پوشیدن لباس ها و زیورات احساس یک نوع خارش و سوزش همراه با سرخی رنگ جلد برتان دست داشته داده باشه، و یا در صورت گرد و خاک چشمایتان سرخی پیدا کرده باشه و آب از بینیتان جاری شده باشه. به هر حال امروز ما در این برنامه صحت در مورد همین موضوع گپ میزنیم که الرژی یا حساسیت چه است، عواملش کدام هستند، چگونه باید از بروز چنین حالت جلوگیری بکنیم و گپ‌های دیگر. و تا دقایق دیگر شماره‌های تلفن را هم اعلان میکنیم و شما میتونین هر چی سوال دارین از دکتران متخصص بپرسین. بله، دکتران متخصص محمد احسان گلبان از وزارت صحت عامه، عزیز الدین همت رئیس انجمن روانشناسان افغانستان از کابل با ما هستن و باید بگویم که دکتر همایون همت متخصص امراض داخلی عمومی را از جرمنی با خود داریم که از همه دکتر صاحبا یک بار دیگه تشکر میکنم. نن پا دی پروگرام که دی حساسیت پا بارک خبری کهو و تا دقایق دیگر شماره ها را اعلان میکنیم و شما میتونین که سوال بکنین. اما پیش از همه یک چند خبر کوتاه دارم براتان. محققان امریکایی دریافتند که مغز افراد که از اضافه وزن و چاقی رنج میبرند 8 تا 16 سال پیرتر از مغز افراد همسنشان با وزن مناسب است. دانشمندان پوهنتون لاس انجلس در بررسی های خود کشف کردند که علاوه بر ای که مغز افراد چاق 8 تا 16 سال پیرتر از مغز افراد با وزن طبیعی است، به طور متوسط مغز ای افراد نیز 8% کوچکتر از مغز افراد با شرایط فیزیکی نرمال است. بر اساس گزارش نیو ساینتیست، ای دانشمندا با بررسی 100 فرد بالای 70 سال به این نتایج دست یافتند. مشکلات تغذیه مانند کمبود پروتئین از علل شایع ریزش مژه هاست. تحقیقات نشان میده که ریزش مژه علل متفاوت داره. اگر ریزش مژه با نازک شدن موهای سر همراه باشه، علت آن حملات سیستم معافیتی بدن به فولیکول های موهای سر است. از علل دیگر ریزش مژه ها به برهم خوردن تعادل هورمونی، بیماری های سیستم معافیتی، مشکلات تغذیه به خصوص کمبود شدید پروتئین یا سوء تغذیه و عکس العمل های حساسیتی میتوان اشاره کرد. بر این اساس شستشوی مژه ها بعد از حمام آب گرم و همچنین پیروی از رژیم غذایی کم انرژی و دریافت نکردن مواد غذایی به میزان کافی میتونه در نازک شدن و ریزش مژه ها تأثیر گذار باشه. گوشت، لبنیات و تخم مرغ سرشار از پروتئین هستند. به هر حال میپردازیم به بحث اصلی ما که گفتیم حساسیت هست و آلرژی. دکتر متخصص بسازاد، خوش آمدین. ببین که در ابتدا از دکتر محمد احسان گلبان بپرسیم که حساسیت چه است. دکتر صاحب در کل اگر ساده و کوتاه توضیح بدین.
در حقیقت حساسیت از نظر طب و طبابت ایتو تعریف میشه که حساسیت یک عکس العمل است. یک عکس العمل در مقابل مواد کیمیاوی، بیولوژیکی و مواد و محیطی است. یعنی از نظر کیمیاوی، از نظر بیولوژیکی و از نظر محیطی انسان در مقابلش یک عکس العمل نشان میده. و این عکس العمل از نظر کیمیاوی چی است؟ از نظر کیمیاوی قسمی که ما میفهمیم هر چیزی که یعنی داخل عضویت مواد کیمیاوی اگر از زرقی باشه یا فمی باشه ما میخوریم، برسن یک دوا، یک آسپرین یک شخص میگیره، از نظر کیمیاوی این در عضویتش یک عکس العمل نشان میده. چی قسم عکس العمل نشان میده؟ قسم عکس العمل نشان میده که در وجود خود این شخص بعد از یعنی اکثر و اقلش فقط بعد از نیم ساعت این دوا وقتی که داخل عضویت میشه، استامین در داخل عضویت عظیب مقدارش بالا میره، این ریاکشن با وجود میاد، عکس العمل با وجود میاد و خارش های جلدی در وجود عظیب احساس این شخص احساس میکنه و همین خارش های جلدی بالاخره زمانی میرسه که این شخص پت میکشه، جانش و پت میکشه و یک نارامی کلی در عضویت خود شخص احساس میکنه. از نظر بیولوژیکی فرزند ما میبینیم که در داخل عضویت یک شخص بعضی مواد وجود داره. این مرسند گفته میتونیم که اینی پرازیت های داخل عضویتی که داخل عضویت یک شخص است، این از خود در شخص حساسیت نشان میده. فرضاً کرم داره یک شخص، در مقابل از این حساسیت نشان میده و یا جاردیا داره، امیب داره، بعضی چیزهای دیگه در عضویت وجود داره که این شخص در مقابل از این حساسیت نشان میده. و یا گفته میتونیم حساسیت های محیطی داریم که ما در مقابل گرد و خاک و دود و بعض پولن گلها میگیم به صورت
اما گرده گیاه ها و گلها منظورتان است؟
گلها بله ها. این به صورت عموم یک شخص از خود حساسیت نشان میده که این را به نام سیزن الرژیک رینایتس میگیم که اینا به صورت عموم یا شخص در هر موسم سال فرضاً در ماه یعنی در شروع سال است، در وقت خزان است، تابستان است، اشخاص از خود یعنی عکس العمل نشان میدن که عکس العمل های از اینا به دو قسم تقسیم میشه. یا عکس العمل بسیار شدید است که شخص بسیار یعنی نارام میشه و نمیتونه کارهای یعنی روزمره خود پیش ببره و یک شخص الرژی و حساسیت است که شخص بسیار یعنی عادی است و میتونه ایره تحمل بکنه و کارهای خود پیش ببره. در اینجا ما این حساسیت ها را از نظر یعنی به صورت کل به سه کاتگوری و یا به یک شکل حساسیت است که یک شخص از خود حساسیت نشان میده که این در شش هایش یک سینه قیطی پیدا میکنه به صورت عامیانه اگر بگویم، یعنی استما برانشیال ما میگیم
نفس تنگی منظورتان است.
اینا به خود
نفس تنگی ای به شکل عمومی ای اشخاص در مقابل یعنی از این بعض مواد است که از خود حساسیت نشان میدن.
تشکر
اینا اسما برانچه.
تشکر دکتر گلبان. تشکر دکتر گلبان. حتما در این مورد بحث میکنیم، بیشتر صحبت میکنیم. چنانچه شما گفتین الرژی یا حساسیت از اختلالات دستگاه معافیتی بدن هم میتونه که به وجود بیاد. در این حالت بدن در برابر مواد خارجی مثل گردگی یا ها گرد و خاک و اینها بیش از حد عکس العمل نشان میده. به مواد خارجی که موجب پاسخ به شدت از طرف دستگاه معافیتی بدن میشه الرژن یا ماده حساسیت زا گفته میشه. شاید این سوال نزدتان مطرح شده باشه که سیستم معافیتی یا دستگاه دفاعی بدن چه است و چی گونه کار میکنه. از دکتر همایون همت میپرسیم که ساده و جالب برای ما شما توضیح بده. دکتر صاحب همت خوش آمدین.
سلام و احترام ارادت و محبت خدمت شنوندگان گرامی تقدیم میکنم. خویند ورونو ما الرژی او معافیت اصلا لکه دغه ډاکټر صاحبانو چې ویلي معافیت د وجود هغه دفاعي عسكر دي چې د ټولو د وجود داخلي او بهرني پردو په مقابل کې د زمون وجود ساتي. د الرژي کلمه د لومړي ځل د پاره اوسول درې کاله په خوا یو د وین یو ډاکټر هغه د الو او د ارګو نراويستله یعنی د پردي په مقابل کې فعالیت به په 1913 کې دوه ډاکټرانو چې د یو نوم کوم او د بل نوم ګیل هغه ولګیدل د معافیت د سیستم په رڼا کې دا تقسیم بندي کړه. الرژي کول شي تنها حتمی نه ده چې د وینې د دیشو د کو پورې شي. الرژي کول شي چې تا د یوې دقیقې نه تر دېرش دقیقې پورې نه جوړه کړي. الرژي کول شي تا د پنځو نه تر اتو ساعتو پورې نه جوړه کړي. الرژي کول شي چې تا د دوو نه تر اتو ساعتو پورې نه جوړه کړي. الرژي کول شي تا د دوو نه تر څلورو یا دواویا ساعتو پورې نه جوړه کړي. دا د وجود هغه جوهرونه دي یا هغه معافیتي دفاعي سیستمونه دي چې هغه د پردي په مقابل کې موږ ویلې چې الو پردي ته وایي یا بدل شوی ته وایي بیگانه اجنبي ته وایي. او د ارګوم کلمه مو ته د زړه یوناني نواغس له ویلي چې دا د اکټیو د کار یا د عکس العمل کلمه ده. نو په دې لحاظ باندې معافیتي سیستم ډیر پوهانو ولګید په څلورو کورنیو بشو. اول د الرژي اول یا فوري عکس العمل دی چې هغه ته د آی جی ای په واسطه باندې په وجود کې او تحمل راځي. دغه نه چیریو دویم ته چې هغه د پنځو نه تر اتو ساعتو بعد ستاسو په وجود کې او مرض یا عرض کار کوي چې هغې ته مونږ د دویم ټوپ د الرژي کورنۍ تقسیم بندي کوو. او دریم د دوو نه تر اتو ساعته پورې به کوو چې دلته د ایمون کامپلکس کلمه باید مونږ استعمال کو. او آخره دا ده چې هغې ته مونږ د ډیلایت ټایپ یا د دواویا ساعتو نه وروسته تاسو په وجود کې یو مرض او یا عرض او یا دواړه پیدا کیږي چې دا د وجود اصلا په حقیقت کې زمونږ د وجود دفاعي سیستم په حرکت کې راځي او د دې آفت په مقابل کې من خبرې.
تشکر دکتر صاحب. حالا یک توضیح بسیار کوتاه و واضح اگر بتین دکتر صاحب که خود امی سیستم دفاعی که میگیم برای شنونده ها بیشتر واضح شد و امی چی هست و چی گونه عمل میکنه؟
خانه تانابد سیستم دفاعی از نقطه نظری طبی ما سیستم دفاعی را با دو فامیلی بسیار کلان تقسیم بندی میکنیم که یکی را به نام سیلولر و دیگیش به نام هومورال. این نامه است که به تعریف نمیشه. این دو سیستم خاصی است که در وجود به توسط دو سیستم دیگه وجود ما را در مقابله هر آفت بیرونی با شمول الرژی یا دفاع میکنه. به طور مثال ما و شما میگیم که ما زخمی شدم. در وقتی که ما زخمی میشم در اونجا همین میخانیکت دفاعی یا سیستم دفاعی وجود فورا در اونجا عساکر خود روان میکنه، او رو ارزیابی میکنه و در مقابل از او ابتو یک عکس العمل نشان میده. به طور به شکل عام به ما تو گفته میتونیم تا وقتی که وجود سیستم دفاعی ایمون سیستم که ما ایره میگیم یا سیستم دفاعی انسان بالانس یا توازن خود از دست نداشته باشه هر چیز جور است، خیر ما خیر شما. وقتی که ایبا هایپو یا کمبود و یا هایپر یا زیادی تبدیل میشه دو پروسه بنیادی در وجود بمیان میایه. در مقابل هایپو کسانی که به هایپو یا کمبودی عکس العمل وجود گرفتار میشه در اونجا اول این انسان ها در مقابل میکروب و در مقابل تومورها و سرطان ها حساس میشه و وقتی که هایپر یا اضافی عکس العمل وجود به شکل اضافی میشه اونجا دو خاندان مرض که یکی را به نام مرض الرژی و مرض دیگیشه به نام اوتو ایمون به طور مثال مرض شکر تایپ 1 یا دی تحقیقات نوی را میگه که به نام کولیتیس السروزا اینی بس اوتو ایمون کرانکایت مرضای اوتو ایمون اینی دو به اصطلاح اما بنیادی ایمونولوژی مدرن که در 30 سال اخیر بسیار ترقی کرده.
بله تشکر دکتر صاحب همت. خب شنونده ها هم بر ما زنگ میزنن و شما میتونین که به این شماره ها بر ما تلفن بکنین 2420211214101 و 4202211201. پدی شمیرو هم کولش مشت تلفن وکړی 0 و 0 0 1 4 5 0 0 8 او 9 9 2 0 3 5 0. همین لحظه یک شنونده داریم، بفرمایید.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. تبرمون اوریدم خدمت ما واسطه ترسیلی.
بله مهربانی وکی لطفا پشتنه وکی
پشتنه می دملمانو سر داده زن پاکستان سا خبری کوم.
بله
پاکستان نکوید سا خبری کوم پشتنه دملمانو سر داده چه افغانان کما پیسله چه کیجی های داد صدر پن کما پیسله چه دا ده صدر کما پیسله چه کیجی ده افغانان ده پارا اغه پیسلا قبلیږي کسان چې افغانان په حمایت کې وي کدا پیسلا د امریکا د خوارزې.
تشکر از خودت. برنامه های خاص دیگه هم داریم که به مسائل سیاسی میپردازن مثل در امواج آزادی و تا حد برنامه زیر آسمان کبود که در روزهای شنبه و پنجشنبه در ساعت 3 تا 5 به وقت کابل زنده و مستقیم از رادیو آزادی پخش میشن که میتونین بر ما پیام بگذارین و این سوالایتان را ما در اونجا حتما همراه با مهمانا و کارشناسا مطرح میکنیم. اما حالا بحث ما موضوع صحت است که را به مسائل سیاسی و نظامی در اینجا غرض نیست. به هر حال دکتران متخصص محمد احسان گلبان از وزارت صحت عامه، عزیز الدین همت رئیس انجمن روانشناسان افغانستان از کابل با ما هستند و دکتر همایون همت متخصص امراض داخلی عمومی را از جرمنی با خود داریم. یک شنونده دیگه داریم، بفرمایید.
سلام علیکم مصطفی جان، تا محترم دکتران سلام علیکم.
و علیکم السلام، شرق لاست لطفاً پشتنه وکی.
مصطفی جان پښتنه می ډاکټر صاحب هاي ما یې نعمت کوله زه چې کله کچالو دا چې وخورم مصطفی راښینم خولې می داس تر خیله کوم مرتخ می خولې لیدار دی چې نه کزار او دوم پښتنه می ډاکټر صاحب صدقه ده زه په دې کار څور پس شو کوم په پښتنه می و پروژه ما تری نیمه دوری بالا نه سپړاله.
دکتر صاحب احمد
په لاین کې پاتې شه قربان، عمر دې څومره ده او څه عادتونه کې سیګریټ او نسوار دا شاین څه کې او څه کار کې؟
مکرون ڈاکٹر صاحب عمر میں تقریباً 28 سال دی، وزن میں تقریباً 60 کلو دی، سگریٹ خونو تھا بنا افغانستان کے لیے سگریٹ میں سوار خام خاتو مو سگریٹ میں کو مسوارن کو
اور دا بعد ڈیرہ مننا قربان صاحب سوال نہ راجون یا ورا دا زڑا سارا دا گت چ تو چ دا چ خری دا حقیقت کی پ مستقیم یا غیر مستقیم ڈول بن پ نادر شول شکل بن دی تکلیف چ تا ویل دی سبب کی دیشی پ عام شکل بن تا دو مهم ٹکو تے اشارہ وکڑے او ټیکې دا ویل چې زه دا خون به مثال کې راپاتیم خلو می ترخی د خلی د ترخوالي عوامل مختلف شاندې په اول قدم کې باید موږ ستاپ باره کې استاد میدی او د میدی ترڅنګ د تریخي یا کیسی سفرا او د جګر او د مړی هغه نل چې د خلینا میدی ترسلی په دغه مرزونو باندې به دی باندې فکر وکړو چې دغه شان چې تخوري الته باید استاد په دې دریو عزاو کې او څه تکلیفې زما مشوره ته دا چې کته امکان ولري اول دغه سیګریټ او نسوار چې دا دوا بے مثال زهر دی خو کوشش وکړي چې دې افا خلافت نه ځان خلاص کړي. نوې څېړنې دي چې ووایي دا سګرټ 21 ناروغۍ ده د ډبلیو ایچ او خبره ده، زما خبره نه ده، 21 مرضونه پیدا کړي او د هغې دغه نه شپږ سرطانونه انواع دي. نو هاغل کس د نسوارو هغه وخت چې زه محاصل وم په افغانستان کې په نسوارو تحقیق شوی دی چې سرطان ابتدایي مرحله پیدا کړي. اوس راځم بیرته ستا سوال ته. ته که کوشش وکړې چې په خپل د شپې چې ویده کېږي د دې پیوز باندې چې ترشي او مرچ او مصاله او دا خواږه شیان دا کم کړي، د دې پیوز باندې یو ګیلاس شوده وڅکي یا په پیشنبي کې هم دا شوده وڅکي او دا سګرټو نسوار دې کم کړي، امکان لري ستا تکلیف د دې سره ښه شي. په غیر د دې نه زما مشوره ته دا ده چې ستا باید اول د معدې منځ او د امکان په صورت کې د کیسې صفرا هم ورسره وکتل شي چې د دې په رڼا کې د دې عامل پیدا شي ستا خولې ته ولې ترخي اوبه راشي.
نه تشکر دکتر همت. 2:49 دقیقه به وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوین و در این برنامه صحت در مورد حساسیت یا آلرژی صحبت میکنیم. اما طور که میدانیم حساسیت یک بحث پیچیده و مغلق است که میتونه در پهلوی اسباب خارجی و مواد حساسیت زا مثل گرده نباتات و گرد و خاک و نمیدانم مواد خوراکی خاص و اینان، مسائل روحی و روانی هم دخیل باشند در با وجود آوردن حساسیت. دکتر عزیزالدین همت، شما اگر کوتاه توضیح بدین که کدام مشکلات روانی مشخصا سبب حساسیت میشن و باز در این مورد گپ میزنیم که شما چگونه تداوی میکنین مریضا را.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما گفته میتونیم که خود در وجود یک انسان خوشبینی و بدبینی که پیشتر جناب محترم دکتر صاحب احمد از آلمان گفتن که سیستم دفاعی در وجود انسان، هر انسان که خوشبینی زیاد داشته باشه مقابل وطن خود، مقابل مردم خود خوشبین باشه، در اینجا مقاومت وجود ازی بسیار زیاد قوی می باشه. در مقابل امی حساسیت ها بعضی گپ های خوب و خراب و که حساسیت یک انسان نشان می ده، امی انسان خوشبین در وجود از او آنقدر حساسیت ها را ما در مقابل عوامل بیرونی ما دیده نمیتانیم. لیکن در وجود کسانی که بدبینی دارن، بدبینی خودش یک تکلیف روانی است، سیستم دفاعی ازی بسیار پایین میباشه، یعنی مقاومت وجود ازی پایین میباشه. در مقابل بسیار گبهای جزوی ای حساسیت نشان میتا یا یک عکس العمل نشان میتا. دیگه در ایجا از ما گفته میتانیم به طور مثال حتی بعضی موضوعات خو بیولوژیکی که فرضاً یک یا کسی را میشناسم که لوبیا را میخوره حساسیت نشان میده، پت میکشه. لیکن در موضوعات روانی مثلا در یک صنف 40 نفری اطفال، یک طفل هیچ درس معلم خوش نداره، هیچ بسیار استعداد خوب داره، بسیار از یک فامیده ای میایا، لیکن درس معلم یاد نمیده. ای در مقابل مورنگ دیوال ای یک حساسیت داره و حتی خودش نمیفهمه که ای چه علت است. اگر ای جا مددگارهای اجتماعی یا کانسولرا یا مشاورین روانی که در آلمان زیاد هستن، در کل دنیا، در افغانستان متاسفانه نیست، ای باید از طرف اداره یا از طرف معلمی که درس زیر یاد نمیگیره باید با مددگار اجتماعی یا با کانسولر باید معرفی شوه تا عامل زیر باید پیدا کنه. اگر ای عامل پیدا نشوه و ای دوام پیدا کنه، ای حتی مکتب ترک میکنه و دل سرد میشه و نام مکتب که میگیری مقابلش حساسیت نشان میده. دیگه دمیجاست که از نگاه روانی خصوصا بعضی رنگ ها را کسی که میبینه حساسیت نشان میده، یا مثلا حسادت یا تعصب، مثلا تعصب لسانی، مثلا در مقابل بعضی موضوعات فرهنگی حساسیت نشان میده و یک عکس العمل شدید نشان میده که کل موضوعات مربوط موضوعات روانی است.
چی میتونه باشه علائمش؟ علائمش حساسیت چگونه میباشه؟
مثلا در مقابل رنگ براتون گفتم که طفل مضمون یاد نمیگیره، یا امی طفل وقتی که جوان شده در پوانتون است، یک مال استاد فیزیک میه، رنگ استاد فیزیک هیچ خوشش نمیه، برخورد استاد. اساسی عاملش این است که در دوران طفولیت کسی ایره بسیار زیاد آزار میداد که رنگ و رخ و قامت امو نفر که آزار دهنده بود برازی او مشابه استاد فیزیک است. وقتی که استاد فیزیک میبینه امو انسان چهره ازو تداعی میشه، اینا میفهمه که در تحت سرور است و مقابلش حساسیت نشان میده، درسش یاد نمیگیره، در صنف بغال مغال میکنه، صنفش ترک میکنه، در مضمونش نمیخونه. وقتی که در مضمونش یک نمره کامیابی گرفت بیرون که میبره مضمونش پاره میکنه اون طرف میندازه.
گرچه یک مثال بود، اما دکتر همت شما در زمان مکتب فیزیک خوش داشتین یا خیر؟
ما ولا تاسم في نو خوش نداشتم جانی مو تاسم في داو یازده و دوازده بلکل صد نمره می بودم
خب ولا خیر ببینین دکتر صاحب چون اینجا تخلص هر دویتان همت هست فقط از دکتر صاحب عزیز الدین همت میخواستم پرسان بکنم به هر حال شما هم یک افشاگری کردین خوب شد دکتر صاحب همت عزیز الدین همت البته شما چطور بود در مکتب فیزیک را خوش داشتین یا بعدتان می آمد ازش
ما سیب تا سنف نو مزامین ساینسی را بسیار خوش داشتم بعد از او با مزامین اجتماعی ما چگر همی علت بود که وقتی که امتحان
یعنی به نحوه از انها حساسیت نشان می دادین در مقابل استاد فیزیک
بله بله و همو بود که چیز باز ما اولین انتخاب ما پوانزه حقوق بود دویم اقتصاد بود سیم پوانزه روانشناسی بود
تشکر به هر حال شنونده ها زیاد روی خط هستن به این که بشنویم که چی میپرسن بفرمایید
سلام علیکم
و علیکم السلام مهربانی بکنید لطفا پشت نبکنید
خوب باشید من دکتری من سب تصمونم بار لسلم در یو کار خواری کن مشنا را دیو پروگرام دن رو خیلین بلده تست ایمیل من در رسمی پشت نلارم
حتما مهربانی بکنید
ما ماده کرده دو کال و بس زنانه دیگول یا چه تزم و رسولی دی بازی و بازی و تخمدانی دی و بس عملیاتی و پیدا چی شدی تا پر نظر سر
دکتر احمد
قربان لائن کی پاتشه تلیفون نمبر دی آل تا غچاتا چی دی تلیفون کلیا داکتر سیب صدیقی تاور که زهم دانن تا تلیفون کم چون موضوع دل تا داده ره و مهم و حیاتی موضوع دا دی بعد کبرا ما بحث در کلی آل تا افغانستان تم دی پزرگان استاد تا ننزبی تا تلیفون کم تفصیل سر باید استاد مهرمن پا تکلیف بانی پوشم چه عامل چیه دی او سی دی بیر تا تا تلیفون کم تلیفون نمبر دی تاور که داکتر سیب مصطفی جان صدیقی ما راجع به این مسئله که داکتر سیب احمد تشریح کردن دا او باز یک چیز گفتنی دارم وقت باز
حتما
لطفا نمره تلفنی از برادر ما را بگیرید من با پس برسان تلفن
حتما حتما فقط برادر خودت چند دقیقه بعدتر زنگ بزن حتما شماره خودت هم میگیریم و با دکتر صاحب همایون بله بفرمایید بفرما
و سو دریش پیتو
اتسوا تلوراته
وسوا نه نوی وسوا دریش پیتا اتسوا تلوراته صحیح شو قربان پا مخاری خاش دم دی چکل پروگرام خلاش زد
خیر روسی مننه سلام علیکم یک شنونده دیگه داریم بفرماین رادیو آزادی و برنامه صحت بله به هر حال بفرمایید مهربانی بکی لطفا پشت نبکی
سلام علیکم
و علیکم السلام
زفیلال لغمان ورگا تا زحمت در کوم
مهربانی بکی
زفیلال دکتر صاحب من پختنا کوم چې دا د کتابونو کې خاص کتابونه چاپ کړیو کنه
فرید جان ما امروز در مورد مسئله اساسیت گپ میزنیم و او مسائل گپ میزنیم باز امراه با مقامات پوانتون طب کابل که سوال خودت حتما مطرح میکنیم اما اگر در مورد حساسیت کدام سوال داری میتونی بپرسی
از حساسیت داده مقام رو چه کلا چه بازم تر لکمون داخلی امتحان ورک نو دا مضمون مازه چې بده راته چې بس دا نو سم چې تر اوسه کوم څه ډیر مضمونه چې بعد این بده راځي یعنی یادی کې نه خو دا څه تر نو وروسته بیا څنګه دا درا چې دا مضمون وش کوم څه واته مو امتحان وروسته
خب امیجا دکتر صاحب عزیزدین همت هم هست دکتر همت شما میتونین که به سوال شنونده جواب بدین
بزا اول ډاکټر صاحب احمد چې پارلمان کې دی چې دا غو د نام سره ډیر زه خوشبینی لرم او ډیر را باندې ګران دی او پس لغې د غرور ته خپل سلامونه وړاندې کوم ما مخکې دا خبره وکړه
چې هغه څوک یا ماسیلی خصوصا د ځوانۍ په دوره کې یا په دولسم صنف کې یا یولسم کې غیر د فزیک استاد یو استاد راځي ډیر به خسړي ډیر به خسړي، لیکن دی وایي دغه استاد رنگ په ما خو نه لګېده، دا خپل هم صنفیان وایي دا خو ډیر خسړي وایي، والا که خسړی دی که خراب خو زما نه خوښېږي. اساسي عامل هغه د فروید نظریات دي چې اتریشي روانشناس دی، چې د ځوانۍ د دورې او بادي د دورو ټول پرابلمونه باید مونږ او تاسې دغه عوامل په د طفولیت په دوره کې باید ولټو. د کېدی شي چې د پورکوټي والی کې د یو ترزو یو یا ورورې همیشه د پاره باید دای رټه همیشه د پاره د احساسات به وژل، چې دغه سیره دغه د اجتماعاتو د استاد د سیره په شکل کوم وخت چې هغه چې څومره رټلې دی وهلې دی د خپل تحت شور ته د سیره سپارل شوې ده، خبرې سپارل شوې شل کال وروسته چې دای په صنف کې ناست دی دغه استاد سرازي د سیره مشابه د مغه سیره ده چې د ته آزار ورکو، دا هغه سیره تدایی کیږي او د په مقابل کې د عکس العمل او اساسیت ښکاره کوي. همدغه علت دی چې هغه مضمون په ډېر مشکلاتو سره زده کوي، وخت چې دا امتحان یې ورک او وایي صرف د په مضمون کې چې کامیاب شوم کفایت کوي، چې بیا د صنف نه ووته د چپټر سیری کوي او استه خطا کوي، او دا اساسي یو رواني حساسیت دی یو رواني عکس العمل دی چې دغه ته د ځوان دا پیدا شوه دی.
پیام بسیار کوتاهتان برای استادا چی هست، مخصوصا برای مو استادایی که حساسیت ایجاد میکنن؟
استاد از صنف اول گرفته تا استاد پوهنتون، استاد باید مکمل با علم روانشناسی باید بلدیت داشته باشه. قرن بیستیه که ما قرن علم روانشناسی یاد میکنم مسما میکنم، در صنف که استاد داخل میشه اول نظر اندازی کنه که صنف ما در کدام سن سال قرار داره، مطابق سن سال ازو ای باید تدریس خود باید عیار کنه و از امو میتوده که میتوده دوره نوجوانی جوانی طفولیت موجود است،